السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي مثلث او اومه ورځ نن یک شنبه ده د چونګاښې سرطان څلرویشتمه د جولای میاشتې 14مه پیل په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې خپل سری نیونې او شکنجه پای ته ورسوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده دغه ادارې په شمالي لویدیځو جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو وړاندوینه هم کړې چې دوړي او خاورې به ورسره وي او سرعت به په یو ساعت کې د 530 کیلومتر پورې وي د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي خو خپل ټرمپ ته ډیر زیان نه دی اوښتی د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي د جمهوری پال ګوند کاندید اته اویا کلن ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځای وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د وو ډزو ژغونه واورېدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچتې سوې او ورختی خپراسوه د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پام کې لري چې په راروان ورځو کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورسپنې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمې خبرې لغوه سوي نه دي د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دي منځګړیتوب کوي دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سو کسانو شمیر نوي ته ورسېد مخکې دغه شمیر یو او یا شول سوی وو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی لا بشپړ یقیني نه دی چې د حماس د پوځي څانګې مشر محمد زیف او د حماس بل قومندان رافی سلامدی په دغو حملو کې وژل سوي وي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلند له صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبري وکړي دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه یولس ملکیان ووژل شول زلینسکی پرون په واشنگټن کې د جولای له 9 تر 11 د ناټو له سرمشریزي له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو د ناتو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکارۍ ژمنه وکړه د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم شوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپل پوځي اډو ته ستانه سوي دي لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي دغه وزارت ویلي و چې یو راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې و چې وکولای سي خپل جنگي چمتووالی وازموي او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلو بنن د افغانستان پر وخت د شپې 12:30 بجې د برلین په ورزشي سټډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کېږي
موسلاس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
هرکلی مو کوم د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو پر ګلمن وزیر د جولای په ومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح همدارس مخکنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده د پښتون خورنی ته خورځنګ یو شمیر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګلمن پور وشلو تورنوي. کدا پیښه هر راز رامنځته شوی وي، سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپیژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همداراز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکوو. راوښوم د خبرونه میلمنو ته له اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالله په سټډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هرکلی کوم اغلی شاه جهان. که لمړی له تاسو نه واورم، د دې لپاره چې د داسې پیښو مخه ونیول شي څه باید وشي؟ که په لنډو راته وایست. ټول نړۍ
په افغان او پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر ته سلام پیش کوم. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده مونږ ته رڼا دانې راکړي. بله خبر دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله کشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان ده. اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي او دا هغه چې دا کم ون بیلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی، د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی ټوینټی د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي، او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زمونږ صرف لاره ده، پرمن مبارزه زمونږ لاره.
وبخښئ، دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو په خپلو منځونو کې؟ مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قواوی افغانستان ته راغلي وي، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې، او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خوله نه دي، ټوله ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
داسې خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کاله نه آباد دي او دوی پوره من ژوند کوه. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړلی شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی طور تضادات موجود دي، او پښتون قام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغې کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسٹ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرډ افغان وار. د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه ارتقا نه ده شوی چې کوم تاریخي طور د نورو کامونو شوی ده چې کوم آزاد کامونه وو. نو دې سره سره دا زه دا منم چې په کام کې دنم تضادات شته، او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټبلیشمنټ دی دا هغې هم ډېر غټ کردار دی چې دې سیمې ته یې جنګ او زموږ په ځمکه باندې اډې ورکړې، او زموږ خلک چې دي، زموږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل، او موږ سکولونه په بمونو والوزول، او تعلیم چې دی هغې باندې خرچه نشته. نو دې وجې نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتي د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس اون دی فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطعاً نه وایم چې کله موږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم. قطعاً نه ایکسټرنلایز کوم، او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کومه اشرافیه ده دا هغې غټ لاس دی، هغې د دې بینیفیشریز دي، او دې جنګ نه ټولو فائدې چې
مننه مننه. دې ټکي ته بیا هم راشم. دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګیلمن وزیر په برخه کې له مشال ریډیو تاسو څه خبره کړې دي تازه؟
د هغوی په اړه باندې موږ یو رپورټ جوړ کړی دی چې ګیلمن وزیر کله پی ټی ایم ته رالی، د هغوی مبارزه سره، د هغوی ژوند څنګه دی، نو په هغې باندې موږ یو رپورټ لرو، نو زه هم دا کتونکو ته وړاندې کړو.
بالکل، دا رپورټ په سره وګورو، بیرته به بحث سره وګرځو.
تقدیر دې جنو زه چې مل یون رو پسې وکړو، قسم نه دای چې ډېر خلکو ارمون رو پسې وکړو.
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالی وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکی ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. هم له دې کبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکښ المزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې ویل، ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې، نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هېواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو المزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمېر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو، کوم چې بے بنیاده وو. له ګیلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خویندې دي.
اغل شاه جان، که بیرته از تاسو مخکینی تر دې رپورټ تر خپرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. یوې خوا ته تاسو ویلې چې د چین د یو کمربند ویلارې له خاطره دلته نړیوال قدرتونه ناامني غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې ناامني غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې ناامني وغواړي؟
داسې ده چې پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی چې په هغې معیشت باندې، په هغې په ریاست باندې، د هغې په سیاست باندې، د هغې په کلتور باندې د فوجي اشرافیه قبضه ده. نو جنگ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی، او دې وجې نه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلی وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی گئی، مونگ با افغانستان طرف تشے دے یا اخبل اسٹریٹیجک ڈیپ تخل نو دا غیم پکے مفاد شتا پدے جنگ کے دیو جی نہ اغیم پدے کے ملوث تھی او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پدے کے امریکہ دا ٹولو نزیات دائی تا سپورٹ ور کڑے دے درے دیش بلین ڈالر پدے جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ور کڑی دی، او امریکی القاعدہ جوڑا کڑے دا، او پاکستان فورس دا دتئی کو پیٹرنیج کی طالبان جوڑ کڑی دی، او ننم چدا سمرا جگڑا روانہ دا پاگے کی دا غنڈا پوتونا چی دی اغا ملویس دی.
ماننا مومن سب دا دے دا لکه څنګه چې اغل شاه جهان دا خبره وکړه، ډیر کسان شک کوي، د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو، ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړې دي. یو ځل ویل آکسفورډ کې څوک وو کنه، ما یو وخت نوم یې شو کنه، هغوی څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه، دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي، او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازم استحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ یې شروع کوو، نو په دغې باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوښ به دې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول، نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري، وسلوال شتون لري. نو دوی ول موږ ته دغه سیمو خلکو لکه زبته نمونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی، دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي، پاڅونونه مظاهرې کېږي، هغوی کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی، او د هغې وجه دا ده چې په تیرو 20 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي،
څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو، خو د هغې باوجود امن نه راځي. نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورین سازشي تیورین هغه ولې دومره زر مخته لاړ شي او هغه مخته راځي، خو وختي تاسو یو پوښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو دپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه دباوي، په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېر کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼې یا داسې نور هغه ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکې کیږي چې کم پوهانو سره زمونږ خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کم دی هغې ته نورم زور ورکوئ، د هغې چې کم پلویان دي د هغوی رویه نورم سختېږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ. نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغوی سره خبرې وکړئ. نو همدغه وجه د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه، د اوسه پورې د زمنګ بحث شروع کی، تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګیلمن وجل شوی دی مړ شوی دی. نو هلته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د بحثونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو د هغې سره دا کیسه نور هم خرابیږي. خو د دې حل چې ما ته کم ښکاري او زمونږ چې دلته کې زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو د هغې ښه حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله، نو هغې کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چل ده کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوهري په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک داسې په اسانه نشي دوکه کولی. تېر وختونو کې که دوکه شوي دي خو اوسې څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي، پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو ګورئ، هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبره سکولونه نشته دی، نو هلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا وویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند ووته، نو پښتانه که یو خوا دوی په ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپله هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاجان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لوڼی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، او هلته عملیات شو، سرجری وشول، او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد رانژدې کې دوی به ډېر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې چې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نړۍ خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہله خبره دویم خبره دا چې سو پورې تاسو کوم خبر وکړه چې د ټولو د وژلو طریقه واردات یو دی چې پسر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکوي. دا خبره په خپل ځای باندې درسته. هلو تاسو ما اورئ؟
بلې، ما دا پوښتنه کوله کنه، مالیو خو د شک تیوري تاسو رد کړه، تاسو ویل چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وژل کیږي، او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغوی کوریج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته، نو دغه د شک تیوري پخپله پیدا کیږي.
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کیسه کې دا دی، پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پختون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. سنو پوچھ تاسو خبر وکړه چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبر هم چې وکړله، نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منجګجوت خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده، او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ تاسو په اسلام
یو کنسنسس پختون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی. هغه سره سپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ تاسو خبره پرې کومه، تاسو وایئ چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي، پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبرو کړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي که نه؟ دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بله لاره نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو، او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وبخښئ آغلی شاهجهان، په دې کې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ییز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره تاسو لما سره هم نظر یاستئ کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سوله ییزې مبارزې مخه نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نږدې کیږي، او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، او ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کام مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې ګوتل پکار دي، کم از کم ما ته په دې خبرې وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دې خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب که بیرته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پی ټی ایم په خپله هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خپاره کړي دي، پښتانه ملتپال ډیر سره ویشل شوي نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویلې که نه که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به را یوځای شي که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې اسپتال ته ورغلې که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورغلل خو چې کله دغه حالت نه وي څوک مړ شوی نه وي څوک وژل شوی نه وي نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي یو بل مخالفت کوي یو بل پسې ملنډې کوي لانجې جګړې کوي ما خپل پروګرامونو ته دوی راوستل نو همدغه خبره ده چې څومره هم قام پرسته ګوندونه دي زیاتره قام پرسته ګوندونه هغوی په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي سازمانونه جوړ کړي دي نو هغه الله یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه د هغې پورې دوی نه یوځای کېږي
او چې دوی
غمجنه پیښه او چې پیښه وشي د هغه هم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپلې ګټې شروع شي او لکه زه به ستاسو ته لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پښتونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهېږم او دلته کې د پاکستان ترک انصافو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ که د عمران خان جلسو ته وګورئ نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی خو که اوس د پاکستان ترک انصاف د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله منظور پښتین سمه خبره کوي چې دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی د پښتنو دپاره تاوان دی د بلوچانو دپاره تاوان دی خو که سبا بیا د پاکستان ترک انصاف د مشر د ریاست سره روغه راځي د پوځ سره روغه راځي د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې نو هغوی به وایي چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبرې کولې نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا د غم
خبره تاوان خبره
مننه مومند صاحب اغل شاه جهان دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولی شي خو مخکې تاسو دا وویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی دا د ټول سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی خپل سیاستواله مورسره یوځای نه دي یوه لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډېر خراب دی په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنی او بهرنی پور بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دغه کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کومه خبره وکړه چې پښتانه چیرې نه دي رایوځای شوي دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم نه د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند په هغې کې ټول پښتانه بلوچ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو یو خو دا خبره صحیح نه ده تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دي یوځای شوي دا خبره
بالکل بیا تقسیم شو وویشل شو بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی وو او اوس هم نن چې زه تا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم برست قوتونه دي هغه راغونډ شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناسته زیاتارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګ لاره څه ده دلته خلک ناست دي هغې خپلې هلې ځلې کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې ده هغه جوړه کړو او پاتې شوه تاسو بخښنه غواړم
وبخښئ بېرته په همداسې تاسو په همدغو خبرو کې بل څه وه د څه په بار له څه سره به مبارزه کوي له دې سره به مبارزه کوي چې ونه وژل شي لکه ګیلمن چې ووژل شو او که به له دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
داسې ده چې دا خو دا داسې اوږد جنګ دی دا اوږده مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې په دې شخړه کې په دې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي. په دې کې امریکا لګیا ده، په دې کې پاکستان فوج لګیا دی، په دې کې چین مفادات لري، په دې کې عرب مفادات لري. نو دیو جن زدا وایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی دا وجہ چی دے پختانہ وجل کی گی دا نقطہ نظر درست نہ دے دے کے ڈیر زیاد قوتونا چی دی آغا لے گیا دی او ارچہ خپل خپل پراکسیز دی، ارچہ خپل خپل طالبان دی، ارچہ خپل خپل ڈیت سکوارڈز دی او دا تبایی چی دا دا صرف دا پختانو دا نائی تفاقی دا سر باندے اچول چی دی دا غلط خبر دا پختانہ جنگی دلی دی این پی چی دی تقریباً یونس دولس سوا خپل ٹاپ موسٹ فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغی شہادت نشوی دی دین علاوا زمون فنکاران ادیبان طول لگیا دی مسلسل مبارزہ کی دی او صلاح مشورے نے نمروانی دی. نو ز خدا وائم چی بہرحال مونگا حلی زلی چی دی زمون مبارزہ چی دا اغا دو مخیزہ دا یو خدا چی زمون سیما باندی چی کم علمی استعماری جنگ دی، ڈالری جنگ دی، مونگ داغی خلاف جنگی دی. دویم چی دی دا پاکستان چی کم ریاست دی اپا خلا باندی پا دی که ملوث دی اغی سرا سرا زمونگا چی کم دا حکمرانی حق دی اغا پختون کام تا ندی ملاو، بلوش کام تا ندی ملاو. دین علاوہ زمون وسائلو باندی قبضہ دا ورسرا ورسرا زمونگا چی کم خاور دا پاگی باندی دی کلا اڈی جوڑائی کلا سکی او کلا سکی او کلا غینا کاریڈور جوڑائی کلا سرزر تی نو باسی کلا وسائل تی نفری او نوزد آوائم چی اوبو بجلی قدرتی وسائل دی طولو باندی چی خبر کول دا زمونگا مبارزہ دا چی کامی سوال کامی چی بر خلاف مبارزہ او ورسرا ورسرا داغ ڈالری جنگونو خلاف مبارزہ چی دا زمونگا مبارزہ مختلف شکلونو کی روان دا. دین علاوہ پختون ورکر چی دے آغا دا وقت کی پا گلف کی غلامائی باندے مجبورہ دے زکا چی دا جنگزدہ علاقوں نکلے دے پختانا خز چی دا آغا بیتالی مپاتش کا روزگار نشتا علاج نشتا دام زمونگ مبارزہ کی یو اڑخت چی زفارا ما چی مون مقبل مستقبل کی خلا مبارزہ دا سلور پینزو شکلونو کی جاری ساتو. نو دا مبارزہ محدود نہ دا مبارزہ لنڈ نہ دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش را جان دیر منن لکه سرنگ چتا سوی چارا ور تا وقت لی دی گلمن وزیر هم دو رونه پا عربی هوادونو که پا مزدوری لگیا دی او دی پا اسلام آباد که وشل شل هم دی سر دا خبرون را پندو.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمو پیښو ته ل متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي و مورس کې هر کله کو. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په واډه کلی کې وری خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو او له دې هم خبرې وې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمي ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین څوړو د پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او د هغه ملګري چیرې په داسې حال کې چې خلک غفه دی، خلک غوسه دی، د خلکو راپارول ډېر آسان دي، ډېر زیات ویډیا دي. خو بیا هم دا یو میچورټي ده سیاسي. زه چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټي ده ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تاسو کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دی چې یو ملت، یو قوم یا پرو پیمانه وډر راپور د سیلاوی کسې خپل ها وخت خان خدا د دې د پښتنو ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړي
موږ د لمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګو موږ به د لمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي توپ جوړو
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نه شي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستانی خارجه وزیر له لوړ پوری پلاوی سره کابل ته ځي دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خراب تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیرې اونۍ برید غندلی او دغه په مړینې خواشینی ښودلی ده طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریځ د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان حمدالله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیاءالحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل حق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کوما وروسته د ژوند پور پرې کړ سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونی د یو ډلهیز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی او مسلمان زه خو استاد کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي زکه چې زه د شپږو خويندو کشرې ورور یم
کتام ډېر درون څخه دی زما د خلینا وصل ډیر مشکل دی ګلمن پښتین هغه زمون په منځ کې نشته دی او سلام علیکم او سلام قربان
قربان زما د سلام ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی زائد شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلې د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی
هغه وخت کې مزګه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنٹ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز نور دنیا نور ټیکنالوژي نور وسایل قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازګر ژوندي کی خپل کوشش هر ممکن وکړو زما چې کوم معلومات تھی هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېږل یو ځای بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه وکیا شوی و هغه ځای کې چې کوم د سی ټی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه موومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوس پورې یوه اداره هم نه ده راغلې.
بلخوا د هغه درنه جرازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې خودل شو، خاورو ته وسپارل شو.
خانه خانه د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودله ده کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډه راپورته سي راوي کسي او خپل حق واخلي.
موږ د لمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګوو. موږ به د لمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او ایسای ته د غاړې توک جوړو. موږ ایسای یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بېګنا انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او وروسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل، د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغه مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې تر سره شوی مقررې باطل دي. بلخوا د کانونو او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادارې ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي، او لټولو سره شری برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلی کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
پوسنی حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالی د وجې نه او د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نظرې خودسرانه داسې کړې ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په جای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې دا سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاري، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پرې لیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه
کړي
او هم افغانستان
تباه کړي. او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غځولې او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نشو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم به د یو سفر باندې ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پوری وي نو ګمان نه کوم چې پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي، پاره کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوبل شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وینو، بیا مخامخ اندېښنو ته لازمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی، دې ته مجوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچ سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. بهر دا چې پښتانه لر پښتانه معمولا کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي، بلوچان هم خطر ورکړي، او دولت د امارت اسلامي طالبان وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کیږي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته، خبر اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي، بخروان ټي ټي پي او نور مسایل به هم حل شي د مذاکرې او د خبرو اترو له لارې نه. دا خواجه
بلخوا کابل ته د خپل پلاوي د استولو په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه ده اعلان کړي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ تایید کړي او په یوه اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده، د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چوي دي، د هغوی د دغه کارت چې کمپیوټر کارت هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوی ده غزول شوی ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د دیرشمې پورې زمانځدار چې دا یو خو ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د دریو میاشتو لکه موده غزوله او سره د دې چې د راجستر افغانانو یا چا څو چې افغان سټیزن کار دی د هغې پاره باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي خو چې کوم پاکستان د بی اسناده ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې پاره چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي دان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کار والا په هغې باندې یو یو فشار وو چې او ځنه پکې تللی وو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر ژوبلې دا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي ښارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو او خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی لپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول. هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و. په ایران کې زده کړی وو او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړي خښتې وې هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړي. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې او په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنگونه تور شول لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني ماجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پرېکند اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس وګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو ګرمه موضوع دا هم و چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمی د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو انجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمی هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوسخانی چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و. خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوسخانی د خدماتو ملي اداره غواړي د پوسخانی د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالیو او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړوونکو ته 60,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیځ ایالت میګالا کې پروت د چی په اوسط ډول د کال یو لزره او 3.3 میلی متره باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 کال کې هلته د کال 26,000 میلی متره باران وریدل. د موسم رام معنا دا چې د یخو کارونو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حده چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې له 1000 میلی مترو زیات باران وریدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولنډ هیواد کې 200 میلی متره باران وریدل. په دې کلی کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خنډونو یاد کلی پوره باراني ګرځولی دی. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولوي او د 2 میاشتو خواړه ورته راټولوي. نو په همدې سره د نن ومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په څپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.
ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگروش رنگ